السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د ماسیګر 15 بجې شوې دي. ځان یې ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به تکنیکی همکار جانتن هم له ما سره وي. په دې ګړې کې به تاسو د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واورې. د امریکا د صدارتي انتخاباتو په اړه هم یو رپورټ لرو. دغسې د هند او د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه هم یو رپورټ دی. تبصرې او شننې هم دي. خو لومړی د دې سات خبرونه د منیحا امیرزاده نه اورو. السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سټکی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او بولدک پوله به سبا له خلاص شي. امریکا ویلي دی پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د نورو هیوادونو ملګری شي. او ترکی هغه رپورټونه رد کړي چې وایي په شام کې له کورد ملیشو سره په ډزبندۍ سلا شوي. تفصیل: دا پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او بولدک پوله به سبا له د تګ راتګ په وړاندې خلاصه شي. دغه فیصله نن ماسپخین په چمن کې د پاکستان او افغانستان د سرحدي چارواکو په یوه غونډه کې وشوه. تر دې مخکې د پولې خلاصولو په غرض سلور غونډې شوې وې. په کوټه کې د پاکستان اف سي ځواکونو د ویان لخوا په یو بیان کې ویل شوي دي چې دواړه هیوادونه بحث کوي چې په راتلونکي کې په پوله دا تاوتریخوالی حالات مخې ته رانه شي. وړاندې افغان چارواکو ویلیو چې د چمن سپین بولدک لارې د تړل کېدو له کبله د افغان سوداګرو د اتیا میلیونو ډالرو په ارزښت تجارتي سامان خرابېږي. د چمن او بولدک پوله د اګست په 13مه نیټه تر هغې وروسته پاکستان احتجاجونو تړله کله چې د افغانستان غاړې ته د مظاهرشانو یوې ډلې د پاکستان بیرغ ته اور اچولی و. د امریکا بارنو چارو وزیر جان کری په پاکستان غا کړی چې د ترګره د مخنیوي لپاره د نورو هیوادونو ملګری شي. جان کری د سه شنبه په ورځ ناوخته په نوې دلی کې د هند بارنو چارو له وزیر سوشما سوراج سره غړې خبري هوندې ته ویل په وسوالو کې د خ او بد پر اساس توپیر نشي کېدی. جان کری په افغانستان کې فعالیت لرونکو حقانی شبکې او په هند کې په بریدونو تورنې لخرې طیبه ډلې ته په اشاره ویل پاکستان باید هیڅ ډلې ته د پټې دوه ځای ورنکړي.
We cannot and we will not
مونږ نشو کولای د ښو او بدو ترهګرو ترمنځ توپیر وکړو. ترهګری ترهګری ده او اهمه نه ده چې له کومه ځایه راځي او څوک یې کوي.
سوشما سوراج ویل دواړه په دې سلا شو چې هیوادونه باید په وسلوالو کې د ښو او بدو پر اساس دوه معیارونه ونه ساتي. جان کری ویل په راتلونکي میاشت کې د ملګرو ملتونو د کلنو غونډو پر مهال د امریکا، هند او افغانستان درې اړخیزه خبرې اترې په دې معنی نه دي چې پاکستان یوازیتوب احساس کړي. د پاکستان لخوا تر اوسه په دې اړه دریس مخې ته نه دی راغلی. ټاکل شوی په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو استازي ناوخته په کابل کې لولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري. په خیبر پښتونخوا کې د افغانستان جنرال کونسل عبدالله وحید پویان نن مشال ریډیو ته ویل دغه پلاوی په لولسمشر غنی سره په لیدنه کې د کډوالو ترڅنګ افغانستان ته د هغو وسلوالو د کورنو پر ستنېدو هم خبرې وکړې چې له جګړو یې لاس اخیستی دی. د افغانستان جنرال کونسل وایي چې دا مهال هره ورځ نږدې زر کورنۍ له پاکستان نه هیواد ته ستنېږي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د روس دفاع وزارت وایي چې د شام په حلب صوبه کې په یو هوایي برید کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لوړ پوړي کمانډر ابو محمد العدناني وژل دي. د دفاع وزارت نن ویلي دي چې په هوایي برید کې لږ تر لږه سلوېخ وسلوال وژل شوي دي چې پکې عدناني هم شامل دي. پرون د امریکا دفاع وزارت ویلي و چې په یو هوایي برید کې عدناني په نخښه کړی دی خو وزارت هغه د وژل کېدو تصدیق نه کړی. د اماک نومي خبري ایجنسي چې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تعلق لري د اګست په 13مه خبر ورکړي چې العدناني د شام په حلب صوبه کې وژل شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک عدناني د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د بارنو فعالیتونو مهم تنظیمونکو او د ډلې ویان بللې. ترکی هغه رپورټونه رد کړي چې وایي د شام په شمال کې له کورد ملیشو سره په ډزبندۍ سلا شوي. د اګست په 13مه د اروپایي اتحادیې د چارو لپاره د ترکیې وزیر عمر سیلیک ویل انکرې ته په هیڅ صورت له کورد جنګیالو سره ډزبندۍ یا سمجوته د قبلولو وړ نه ده. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي د اګست په 13مه وویل چې د ترکیې ځواکونو او په شام کې د امریکا ملاتړ لرونکي کورد جنګیالو ترمنځ جګړه د 12-13 ګنټو لپاره ودرېدلې وه. کربی ویل واشنگتن غواړي په جګړه کې د دمه جاری وساتل شي چې دا ډول د امریکا په مشرۍ ائتلاف اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته په ماتې ورکولو توجه وکړي. د کردانو یو پوځي چارواکي ویلي دي چې د ترکیې او شامي کورد جنګیالو ترمنځ ډزبندي لا دوام لري. ایرانی سرکاری میډیا خبر ورکوي چې د هیواد د اسلامي انقلاب ساتونکو ځواک یو پخوانی جنرل د شام په شمال کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره په جګړه کې وژل شوی دی. د اګست په 1 فارس خبری ایجنسی خبر ورکړي چې جنرل احمد غلامی د اګست په 1 په حلب سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې وژل شوی دی. د خبر له مخې دا واضح نه ده چې آیا غلامی اسلامي دولت وسلوالو که د امریکا ملاتړ لرونکو سنی یاغیانو وژلې. په خبر کې ښاغلی غلامی د یو رضاکار په توګه یاد شوی دی چې په شام کې د حکومت ځواکونو د سلاکار په توګه کار کولو. تهران له دې انکار کوي چې مسلکي سرتیری په شام کې فعال دي. د ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ نن مکسیکو ته د یوې لنډې دورې اراده لري چې مخکې دغه هیواد په جنسي تیریو او جرمونو تورن کړی و. ډونلډ ټرمپ پلان لري چې د مکسیکو ولسمشر انریکه پینا نیتو سره ملاقات وکړي. د ملاقات څو غنټې وروسته به ټرمپ د مهاجرت په اړه د خپلو تګلارو څرګندونه وکړي. د مکسیکو ولسمشر مخکې روان کال د ټرمپ موازنه د جرمني پخوانی پوځي امیر هیټلر سره کړې وه. په داسې حال کې چې د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف ته صحت په اړه متضاد رپورټونه خپاره شوي، په ټولنیزو رسنو یا سوشل میډیا د ولسمشر کشری لور له یو پیغام نه داسې معلومیږي چې کېدی شي نوموړی ژوندی وي. په انسټاګرام لولا کریموف اتلیاویوا د ولس لخوا د عقیدت پیرزونو او د ولسمشر د صحت لپاره د نیکو خواهشاتو څخه مننه وکړه. لولا په هغه پیغام کې ویلي چې د ولس ملاتړ د دوی لپاره ډېره معنا لري او د دوی د زړه له اخلاصه دعاګانې به د نوموړي په رغونه کې ډېره مرسته وکړي. د 78 کلن اسلام کریموف ته صحت په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویل شوي. نوموړي د اګست په 28 په هسپتال کې داخل کړل شوی و. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن صوبې او د موسم حال له رابعه اکرم خان نه اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ او 80 پیسې اخیستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.05 روپۍ او 40 پیسې او په 1.05 روپۍ او 80 پیسې. یو یورو په 1.19 روپۍ او په 1.19 روپۍ او 50 پیسې. یو درهم په 28 روپۍ او 80 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 20 روپۍ او 95 پیسې او په 28 روپۍ. یو افغانۍ په 1 روپۍ 50 پیسې او په 1 روپۍ 80 پیسې. او په یو پاکستانی روپۍ 270 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 270 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور او بنو کې د باران امکان دی او کوټه کې به موسم وچ وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3 او کم نه کم 4، بنو کې 4 او 14 او په کوټه کې 4 او 14 وي.
مشال ریډیو تاسو سره اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور د چمن او سپین بولدک لار د خلاصولو په مخه د پاکستانی او افغان چارواکو ترمنځ مذاکرات شوي دي. د خبر ایجنسی پر اجګل سیمه کې نوی پوځي عملیات شروع شوي.
ټول دا غواړو چې مونږ علاقه څومره زر کلیئر کیدای شي چې کلیئر شي. دلته خو چې کوم خلک راغلي دي نو د تکلیفونو سره ځکه مخ شول چې دلته راغله چانه کودلته خلکو باندې بوج واچولو.
د خیبر پختونخوا سینیئر وزیر وایي چې د افغان کډوالو د وستلو پر ځای د هغوی ته د پاکستان شهریت ورکړل شي.
افغانانو قربانی ورکړی ده. د روس نه پاکستان محفوظ کړی دی. هغوی داسې به بیزتۍ نه دي ایستل پکار چې موجوده کوم افغانان دي 1.5 میلیون، 74% هغه جواب پاکستان کې پیدا شوي، هغوی ته شهریت ورکړي.
او د چارسدی د دلدار ګړی د رانجو پړه هم راپور لرو.
ما خپل ادب د شکایت وبې کې تر اکثر لمون مرګور بلته وي زموږ له کلین رانجر ورول دي دلدار ګړ رانجیا بل چې تا بل ځکه موږ رانجه واخلو دا ستوره کې موږ واچو نه غاغه دغه پکې دا پرنداسي ځکه ته به کوشش کوي پکې واچول.
دا نور ریپورتونه هم لرو لمشال ریډیو سروسه. مشال ریډیو تاسو سره ورڅو د خبرونی لومړی رپورت طرف ته. د پاکستان او افغانستان ترمنځ چمن دروازې د بیرته خلاصولو په مخه نن د پاکستان او افغانستان د چارواکو ترمنځ خبرې شوې دي او ویلي دي چې دا لارات به سبا له بیرته پرانستل شي. د دې لارې د بندېدو نن 14 ورځ ده چې له بجې د دواړو خواوو خلکو ته ګڼې ستونزې ورپېښې شوې دي. زموږ همکار ایوب ترین د پاکستاني افغان چارواکو د نننیو خبرو په اړه تفصیل له منور شاه سره شریک کړي. راځي چې ورته غوښ شو.
سبا باید دروازه خلاصېږي د دې پریکړه چې دا هغه نن ماپښین په چمن کې د پاکستان چې کوم سرحدي چارواکي دي او د افغانستان چې کوم سرحدي چارواکي دي دا هغو ترمنځ غونډه وشوه او دا د دوی د خبرو پنځمه غونډه وه چې په دې کې دوی پریکړه وکړه چې سبا به دغه لویه دروازه د تجارو او عامو وګړو په مخ خلاصه شي. دغه ډول دغه چې کوم بندیز راغلی د اګست د 13 نیټې څخه یعنې 14 ورځې وشوې چې دغه دروازه بنده وه، تر اوسه چې کوم شرایط دي په هغه کې یوه خبره خوشکاره شوې ده چې د پاکستان حکومت د افغانستان حکومت څخه چې کومه پیښه شوې وه د اګست په 13 نیټه چې کله چې د باد دوستي یا لویه دروازه د افغانستان ترمنځ هلته د پاکستان مقامي بیرغ چې ځینو مظاهرچیانو شوه کړی او بیا اور اچولی و نو په هغه باندې پاکستان ډېره سخته خواشنه څرګنده کړې وه. خو د پاکستان افغانستان حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې په راتلونکي کې باید چې داسې پیښې ونه شي چې دغه د لوجې د پولې دواړې غاړې ته یا د دواړو هیوادو ترمنځ تاوتر زیات شي. او د افغانستان چارواکو هم تسلي ورکړې ده چې په راتلونکي وختو کې به داسې هېڅ ډول پیښ نه کېږي، لوجې پر پوله باندې حالات کړکېچن شي، دوی وکړي که د پولې دې غاړې ته دي که هغه غاړې ته دي، هغه د مشکلاتو سره مخامخ.
دا مشال ریډیو خبریال د یوب ترین نتا سوریدل چې پاکستان او افغانستان ترمنس د چمن دروازې د بیرته خلاصولو په مخه نن پاکستانی افغان چارواکو خبري کړې دي او ویلې دي چې د لارې به سبالا بیرته پرانستل شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د خبر جمسه د تیرا رجګل غریزی سیم خلک وای د پاکستان فوج باید د غوسیمو کې شروع شوو نو عملیاتو کې زر تر زره وسلوال وشړي چې دوی په آرام سره التشون ته ولاړ شي. امنیتي ځواکونو شپږ کاله مخکې د غسیمه کې عملیات کړي وو، خو د ریپورټونو تر مخه وروسته ورته د لشکر اسلام، تحریک طالبان پاکستان او داعش وسلوال بیرته ورغلل. فرهاد شینواری په نور حال راکوي.
د پاکستان امنیتی ځواکونو د اگست په 14 نیټه د خیبر ایجنسۍ په لری پرته سیمه تیرا راجګل کې د وسلوالو ډلو پر ضد د خیبر دریم په نوم تازه عملیات پیل کړي دي. د پاکستانی پوز د اماړیکو اداره آی ایس پی آر وایي چې په اول ځل د راجګل دنګ غرونو ته ورننوتل او په ګڼو ځنګلونو کې مهم ځایونه قبضه کړل چې د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. خو بیا په سیمه کې ځنی وسلوالو ډلو د پوز دغه داوی رد کړی دی. تیرا راجګل د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګیدلې سیمه ده او ځنی برخې د تیرا میدان سره لګیدلې دي. په تیرا راجګل باندې وسلوالو په 2012 کې قبضه وکړه او په زرګونه خلک ترې بې کوره شول او اوس په جمرود کې خپل خپلوانو کره ژوند کوي. د تیرا راجګل نه بې کوره شوي خلک وایي چې بې کوره ډیر زپلی دی او باید اوسې سیمه د وسلوالو نه پاک کړی شي او دوی د خپل سیمې ته ولېږل شي. د تیرا راجګل نه بې کوره شوی یو تن نور مراز کوکی خیل مشال ریډیو ته وایي
او بس بدقسمتی وجه دا راغله چې بس هغه علاقه جګړې کې راغله او خلکو خالی کړه، بس متاثر شول. ټول دا غواړو چې مونږه علاقه څومره زر کلیئر کیدای شي چې کلیئر شي. دلته خو چې کوم خلک راغلي دي نو د تکلیفونو سره ځکه مخ شول چې دلته راغله چا نه کو دلته خلکو باندې بوج واچولو، ځکه چې دغو خلکو سره خپلې آبادۍ او کورونه نیم کړ. خو بیا هم چې کوم دی که نه کپ نه دو پیزت کې پاتې خو حکومت څه هغه سره ونه کتاول د راشن یا ای ډی پیس کولو.
او یو بل تن نعمت الله وویل
موږ رجګل سیمه کې خو ډېره سخته سیمه وه. رجګل سیمه خو ډېره یغځنه موږ لرګو و هر څه مدان دی ته ډېره مدان دی ته خو اوس ته متاثرین شوي نو الله په خیر سره بیا راغې کېو. رجګل ډېره سخته لکه چې دغه کلیئر کې موږ ډېر شپې خپله وشل خو خو چا سره مدد کړه نه چا چې راشن روکړه او چې راشن اخلي دا موږ دا غواړو چې موږ لوکړه کلیئر شي خپل ملک له واپس شو خپل پټي او ځمکې او ځمدارۍ کوو او خپل ځای نه آباد کو.
او امین باز خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
خورشګر ډیر خپل غریزه لوکال او اوس وسله وال دی به کې توکو لري چې موږ ته یې آزاد کړي و ان شاء الله چې موږ به ور شو. پرشن اوس دستي شروع دی ځنه پټي ځنګلونه خپل وطن خپل کلی کور دا موږ ډیر یادېږي. بس موږ دا غوړو چې ویر شو.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو دې نه وړاندې د خیبر یو او خیبر دویم عملیاتو په نتیجه کې د باډي او تیرا میدان زیاتره برخې د وسلوالو نه پاکې کړي دي، خو په تیرا راجګل کې د خیبر دریم په نوم عملیات دوام لري، چرته چې ناقانونه وسلوالې ډلې لشکر اسلام، تحریک طالبان پاکستان او د داعش ډلې غړي شتون لري. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنه هو، دا ما خام تر شپگو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د هند دورې پر مهال ویلي دي چې پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له نورو هیوادونو سره ملګری شي. د دې ترڅنګ د امریکا او هند ترمنځ یو دفاعي معاهده هم شوې ده. د امریکا او هند ترمنځ د دفاعي معاهده او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تازه څرګندونو باپسی مسه اثرات وی. د ګلیاس پر رپورټ کې تفصیل اورو.
د امریکا د بارنو چارو وزیر په هند کې په داسې حال کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې پاکستان باید حقانی شبکې او لشکري طیبه ډلو ته د پټېدو ځای ورنکړي چې یو ورځ وړاندې امریکا او هند دفاعي تړون لاسلیک کړی دی. په هغه دفاعي تړون کې د یو بل فوزي اډو کې د فوزي سامانونو مرمت او لتیرو لپاره د لارې استعمال شامل دی. دا معاهده د اګست په 10 نیټه شوې. بله ورځ یعنی د اګست په 10 د امریکا د بارنو چارو وزیر د هند سفر کړی او خپل هندي سیالې سوشما سوراج سره خبري غونډه کې ویل چې پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د نورو هیوادونو ملګری شي. په نوې ډیلی کې خبریاله او د سیاسي چارو پوها سپیتا شرما وایي چې امریکا په هغه شدت سره پاکستان په اړه خبره نه کوي چې څرنګه یې هند کوي.
سوشما سوراج نے زور دے کر کہا کی لگاتار پاکستان سنرکشن دیے ہوئے.
سوشما سوراج ډیر په زور سره دا خبره کوله چې پاکستان په دوامداره توګه پټنځایونه ورکړي دي، لشکر طیبه، جیش محمد او داود ابراهیم پشان ترهګرې ډلې بندول غواړي. هند تر هغې پورې له پاکستان سره امن خبرو ته تیار نه دی تر څو چې ترهګري له منځه یونسي. نو د دې په جواب کې د جان کیری غبرګون نرم او خاموش و. او جان کیری دا وویل چې پټانکوټ او ممبئی کې شو بریدونو کې ککړو کسانو ته دی ضرور سزا ورکړل شي او په ترهګرو کې د ښه او بد پر اساس توپیر نشي کېدی. جان کیری په خپل وینا کې د پاکستان ستاینه کړې ده.
سمیتا شرما وویل چې د امریکا دریز ډیر زر بدلېدو والا نه دی، بلخوا په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه ریټایرډ بریګیډیر اسد منیر وایي امریکا دا خبرې له پخوا راهیسې کوي.
ډېرو کالونو نه د انډیا او د امریکي پلو کې دوستی زیاتېږي او هر یو ملک غواړي چې رئیس سره ښه تعلقات وساتي. خو پاکستان مطلب دې چې دې خبرې باندې باغ خپه ای پاکستان حکومت.
په نوې ډیلی کې د امریکا د بارنو چارو وزیر دا هم ویلي وو چې په راتلونکي میاشت کې د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډو پر مهال د امریکا، هند او افغانستان درې اړخیزه خبرې ترې په دې معنی نه دي چې پاکستان یوازیتوب احساس کړي. خو د هند سیاسي چارو پوه سمیتا شرما وایي چې پاکستان په سیمه ییز همکارۍ کې خنډان راپورته کوي ځکه یې په دې کې شامل کړی نه دی.
موږ د سارک خبره کوو یا د موټر وی یا د توانایي معاهدو خبرې کوو. په دې معاملو کې پاکستان په دې کې رکاوټونه جوړوي. د مثال په توګه د افغانستان ولسمشر د تنقیدونو باوجود د پاکستان خفیه ادارې سره یوه معاهده وکړه خو نتیجې ټولو ته مخامخ دي. دا درې اړخیزه خبرې اترې پاکستان زورولی شي.
بیا د پاکستان د دفاعي چارو پوه اسد منیر دریز دري چې د دریو هیوادونو خبرو تعلق افغانستان سره دی ځکه چې په هغه هیواد کې د امن لپاره هلې ځلې کامیابۍ په لور نه دي روانې.
پاکستان مخکې دی کې نبهلېدو نبهینې چېرې دا دغه چې دی کنه اوس موږ لږ غونډې دغه بدل کړو. پاکستان باندې لږټي زور مول واچو چې دی خپل کردار ادا کړي او هغه ماته داسې لګي نه چې هغه موږ دومره وس کې دی یا موږ نو دا یو پاکستان لپاره ما خیال دی خارجي پالیسي کې دی دی ماتر
بلخوا د امریکا د بارنو چارو وزیر هله خودلی پاکستان به له دې څخه د یوازیتوب احساس ونه کړي. د پاکستان لخوا تر اوسه پورې په دې اړه دریز مخې ته نه دی راغلی.
د مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا سینیئر وزیر عنایت الله وړاندیز کړی دی چې افغان کډوالو ته د پاکستان شهریت ورکړل شي. دا وړاندیز په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې د وروستیو کې وزیر اعلی پرویز خټک د افغان کډوالو د ستونزو د هوارولو لپاره یوه کمیټه اعلان کړې ده او ویلي دي چې تر 15 نومبر به د غیر رجسټرډ افغان کډوالو خلاف څه ډول قانوني کاروایی نه کیږي. زلان یوسفزی نور حال را کوي.
د خیبر پختونخوا وزیر الله پرویز خټک د افغان کډوالو د واپسۍ په اړه د ناستی وروستو خبري غونډې ته وویل چې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د پخوانی سفیر رستم شاه مومن په مشرۍ کې یو کمیټه جوړوي او دا چې پولیس ته د افغان کډوالو د بیزایا نه تنګولو هدایت ورکړي دي.
15 نومبر تک جو انرجسٹر لوگ ہیں
تر 15 نومبر پوری دے نا رجسٹر افغانیان بے ضایا تنگ نکڑی شی دوی پزید با ایف آئی آر نہ درج کی گی او نبا لپولے پورے اڑولی شی پولیس با ورتا اختار ورکوی چی تر 15 نومبر پورے دے یا افغانستان تلاڑ شی او یا دے قانونی کاغذونا برابر کری او د 15 نومبر روستو کو وفاقی حکومت نا رجسٹر افغان کڈوال رجسٹر کوی او یا دوی پا اڑا سبل سے فیصلہ کوی نو مونگ بپرے عمل کو
جو فیصلہ وفاق سے آئے گا ہم اس پہ عمل برابر کریں گے.
دا افغان کڈوالو د ستونزو د هواری لپاره د اعلان شوی کمیټه مشر رستم شاه مومن وای چې وفاقی او صوبائی حکومتونه باید د افغان کڈوالو په اړه خپل پالیسۍ په ډاګه کړي.
دا خبر کی چې ان ڈاکومینٹڈ دی ون ان ڈاکومینٹڈ خو د پاکستان دے دارو د وجنه دی پاکستان ادارې تل رسیدل نه دی ون ڈاکومینٹڈ دی دا غي سزا غي تن دی ورکول پکار حکومت موقف واضح شوی نه چې څوک ان ڈاکومینٹڈ افغانی چې غي دغه تنگول بن شوی نه زکه چې زما په نس کې زما په فکر باندې یو مهاجرم الیګل نه دی چې چاله ما کارډ ورکو غلیګل شو چاله ما کارډ ورنکو غلیګل شو دا خبره غلطه ده.
جماعت اسلامی لخوا سینئر صوبائی وزیر عنایت اللہ وائی چې باید افغان کډوالو ته د نړیوال او پاکستانی قانون مطابق پاکستانی شهریت ورکړي شي.
ما پټه دي طرف نه موقف پیش کړي چې زونګا جبا یو ده او زونګا بارډر یو ده زونګا جغرافیا یو ده او زونګا نسل یو ده او زونګا ریلیجن او مذهب یو ده او افغانانو قربانی ورکړي ده د روس نه پاکستان محفوظ کړي ده هغه داسې به بیزتۍ نه دي ستل پکار چې موجوده کم افغانان دي 1.5 میلیون 74% هغه جواب پاکستان کې پیدا شوی نو د بین الاقوامي چې کوم نامز دی او باقي کوم روایت دی مکمل کې پیدا شي ترقی یافته ملکونو کې هغه د هغه ملک شهري هغه د شهريت ورګي.
مرکزی حکومت پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د روان کال تر 1 دسمبر غزولې ده او د یو ان ایچ سی آر تر مخه د افغان کډوالو د واپسۍ عمل د مخ کې په پرتلا ګړندې شوی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو.
دا مشال ریډیو ده.
له چترالا بهر د جنکو د ودونو مخنیوي لپاره د سیمې ضلع پولیس افسر په دفتر کې یو مخصوصه څانګه جوړه کړل شوې ده. دا څانګه به د جنکو د ودونو لپاره د سړو معلومات د مختلفو تاڼو نه ترلاسه کوي او د جنکو پلرونو سره به یې شریکوي. د ضلع پولیس افسر په وینا چې دا ګام یې له هغه پیښو وروسته پورته کړی دی چې د وروستیو کې د تشدد ښکار شوي تشدد ښکار شوی او یا خپلو خاوندانو پریښودلی. په دې نور حال د رابی اکرم خان په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د چترال سلی پولیسو د ملک په نورو برخو کې د چترالی جنکو په غیر قانوني توګه د ودونو مخنیوي لپاره یو مخصوص سیل جوړ کړی دی. دا مخصوص سیل چې د چترال ضلع انتظامی او د پولیسو په مرسته جوړ کړی شوی دی، پکې پولیس افسران، مقامی مشران او عالمان شامل دي. د چترال ضلع پولیس افسر آصف اقبال مومن مشال ریډیو ته وویل چې د چترال ضلع جنکۍ د ملک نورو برخو او په خاص توګه پنجاب صوبې خلکو ته د پیسو په بدل کې واده کړی شي، کم چې نه صرف د واده شوي جینۍ بلکې کورنۍ لپاره هم مشکلات ودروي. د وویل چې اکثر له خلک چترالی جنکو سره په دوکه ودونه وکړي، نو دې لړکې د خلکو د آگاهۍ لپاره هلې سلې شروع کړې دي.
بعض خلکو ودونو کې هغه بیا وروسته پرابلم جوړ شي، ایون تر دې پورې چې طلاق وشي، پکې قتل پورې کریمینل افنس پکې کمیټ شي، دغه لکه دام رپورټ شوي چې ښځې خرڅې شوي دي، هغه د روک تام دپاره ځلې چې کوم دی مونږ یو پروسیجر دا کړی دی خلک فسیلیټیټ کولو لا د هغې آگاهۍ دپاره صحیح انفارمیشن لا مونږ پولیس ورته چې څوک کم کسان راځي نو دا ریکوائرمنٹ دی چې هغه مونږ ویریفیکیشن کوو د متعلقه د چې کوم دی هغه اوسیدونکی دی دا د ډسټرکټ باغې تاڼې نه چې کوم دی نور بیا کار د هغې خپل دی رشته کول نه کول دا هر دغه انسان بنیادی حق دی د هغې په رڼا کې.
د چترال نه بهر د واده شوو جنکو په معاملو کار کوونکې اداره دعوت عظیمت وایي چې په 13 کالو کې 200 د 200 نه زیات کیسونه د داسې جنکو راغلي چې چاته د ودونو نه پس مسلې رامخته شوې وي او هغې واپس چترال ته راغلي دي. د یادې ادارې مشر جاوید اقبال مشال ریډیو ته وویل چې د پولیسو په مرسته چترال نه بهر د دې واده شوو جنکو مسلې دوی یا د عدالت په ذریعه هواروي او یا جرگو پر سریا
دو چترال خلق ساده دی او بهر نه چی نور خلق راشی نو دوی دو ککڑی او ور تخپل صفاتونه کوي او دا ورته وای چستا لور به خوشاله وی نو زمنګ خلق د دوی په خبرو کې راشی خو چې هلت لاړ شي نو څنوي دلته ځان خان یا چودري ثابتوي خو چې هلت وګوري نو ور سره د کرایا کور هم نوي او دا سه هم شوی چې زمنګ لور خور ور سره لاړ شي نو د هغه سړی د مخ کې نه خزه بچي هم وی نو ظاهره ده مسلې خو به وی او څنګه کې دی شي چې جینۍ په داسې حالاتو کې خوشاله وي
د چترال د کیلاش سیمې خلکو د خیر خیګر لپاره کار کوونکي لیوک رحمت وایي چې د دوی خلکو د پولیسو دا اقدام ستایلی دی
زمنګ د خلکو نه دا رائے اخستی کېده چې آیا پولیس کم کار کوي نو آیا دا سم دی او کنه او د مخصوص سیل د لارې داسې طریقه کار په اړه یې معلومات شریکول چې څوک هم د چترال نه بهر واده کوي نو باید چې پولیس خبر کړی شي او د هغې به مکمل معلومات کیږي چې آیا دا سړی سم دی او که نه څه مسله شته نو د دې په اړه پولیسو رای اخیسته او زموږ خلکو د دې اقدام ستاینه وکړه چې داسې زموږ نونه به محفوظه وي
د ذکر د تېره اونۍ په کوهاټ ضلع کې واده شوې د چترال ضلع د یو وژل شوي جینې فرخندې مڼې ترلاسه شوې وو نوموړی د خاوند دویمه ښځه وه
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
پرن په ټوله نړۍ کې د رکو کړل شوو کسانو ورځ د غونډو مظاهرو په کولو سره ولمانځل شوه کوټه کې د لادرکه کړل شوو بلوچانو کورنیو او هغې موندلو لپاره کارکوونکي ادارې وایي چې په دې لړ کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی دوی دا کوي چې د زرګونو بلوچانو خراب شوي مړي موندل شوي او په زرګونو نور لا هم ورک دي دا چې حکومت په دې اړه څه وایي د برکوال میاخیل په ریپورت کې تفصیل اورو
په کوټه کې د ورکو بلوچانو لپاره د ژغ پورته کوونکي سازمان لخوا د پرس کلب څنګ ته له تېرو اوو کلونو راهیسې احتجاجي کیمپ لګېدلی خو وایي په جبري توګه لا درکه بلوچان ژوندي موندل کېږي نه بلکې خراب شوي مړي یې وخت په وخت پر بیابانونو غورځول کېږي د دې سازمان مرستیال مشر ماما قدر بلوچ پرون په جبري توګه د ورکو خلکو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبري غونډې ته وویل
نه دې ښکاره شوی دی نه موږ ته دا معلوم شوی دی چې چیرې دی چیرې نه دی دا مسخ شو د لاشې زیات شوی دی کم نه دي سوي پنځه دې زر کسان به ترکه دي اته زر سه بالا مسخ شو د لاشوله د لا پتا افراد فیلس گورنمنت ته مشور کړي دي های کورټ ته مور کړي دي سپریم کورټ ته مور کړي دي انساني حقوق ادارو ته مور کړي دي او اقوام متحده ته هم مجدا فیرست ور کړي دي
د دغو ورکو بلوچانو د موندنې لپاره څو کاله مخکې یو عدالتي کمیشن هم جوړ شوی چې د ځینو ورکو کسانو دوسیه پکې څېړل کیږي خو د ورکو بلوچانو لپاره د ژغ پورته کوونکي سازمان مشر نصرالله بلوچ وایي نور له داسې کمیشنونو ناهیلي شوي دي ځکه چې وایي محکمو ته یې د ورکو بلوچانو د مرمزو تښتونو په اړه شواهد هم وړاندې کړي خو خلک یې نه دي موندل شوي موږ به مخکې بیا بیا ویل چې خلک مو په جبري توګه وړل کیږي او خراب مړي غورځول کیږي خو اوس د سترې محکمې په کچه دا ثابته شوه چې د خلکو په ترایتم کولو کې مو حکومتي ادارې لاس لري په دې اړه د عدالتي کمیشن جوړول هسې د وخت زیاده دا د ورکو خلکو د دوسیو د خرابولو لپاره جوړ شوی او د هغو ادارو چې د خلکو په جبري ورکېدنو کې لاس لري د وکالت لپاره جوړ شوی که څه هم د ورکو بلوچانو سازمان وایي چې په جبري توګه د لادرکه بلوچانو شمیر اوس 15,000 تنو ته ختلی او په شکنجو د وژل شویو کسانو شمیر شاوخوا 8,000 دی خو د بلوچستان د داخله چارو وزارت وایي په تېرو شپږو کلونو کې له ورکو خلکو څخه د شاوخوا 1,000 تنو مړي موندل شوي چې په هغوی کې اکثریت یې د بلوچانو دی او شاوخوا 100 تنه لا هم ورک دي د بلوچستان حکومت ویاند انوار الحق کاکړ د زرګونو خلکو د جبري ورکېدنې او وژنو ادعا هسې د حکومت په ضد یو پروپاګند بولي له موږ سره د ورکو خلکو شمیر 98 دی چې موږ یې په اړه پلټنه کوو په دوی کې اکثر هغه کسان دي چې په افغانستان کې په مختلفو کیمپونو کې اوسیږي او هلته وسلواله روزنه ترلاسه کوي خو دلته یې نومونه د ورکو خلکو په لیست کې اچول شوي دي دوی په خپله خوښه ورک دي په جبري توګه ورک شوي نه دي د بشري حقونو نړیوالو ادارو په وار وار په بلوچستان کې د خلکو پر جبري ورکېدنو او بشرضد اعمالو اندېښنه څرګنده کړې ده د پاکستان د بشري حقونو سازمان هم پرون په یوه خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې په آسیایي هېوادونو خصوصا په پاکستان کې اوس هم خلک په جبري توګه لادرکه کېږي وایي تر څو دا کار په نړیواله توګه جرم نه وي اعلان سوی مخنیوی یې نسي کېدای
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ
The مشال ریڈیو تاسو اوري د مشال ریډیو خبرونه سمون په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. اوریدونکو اوس په خبر کې د ماسیګر پنځنی می بجې شوې دي. د ملي حمیر زاده نه بلند خبرونه وورو. چارواکی وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او بولدک پوله به سبا له خلاصه شي. دغه فیصله نن ماسپښین په چمن کې د پاکستان او افغانستان د سرحدي چارواکو په یوه غونډه کې وشوه. تر دې مخکې د پولې خلاصولو په غرض څلور غونډې شوې وې. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل دي چې پاکستان دې د ترهګرې د مخنیوي لپاره د نورو هیوادونو ملګری شي. جان کیری د سه شنبې په ورځ ناوخته په نوې دلی کې د هند بهرنیو چارو له وزیر سوشما سوراج سره ګډې خبرې غونډې ته ویل په وسلوالو کې د ښه او بد پر اساس فرق نشي کېدی. شیبه په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو استازي نن ناوخته په کابل کې ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري. په خیبر پښتونخوا کې د افغانستان جنرال کونسل عبدالله وحید پویان نن مشال ریډیو ته ویل په لیدنه کې به د کډوالو ترڅنګ افغانستان ته د هغو وسلوالو د کورنو پر ستنېدو هم خبرې وشي چې له جګړو یې لاس اخیستی دی. د روس دفاع وزارت وایي چې د شام په حلب صوبه کې په یو هوایي برید کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لوړ پوړي کمانډر ابو محمد العدناني وژلې دي. د دفاع وزارت نن ویلي دي چې په هوایي برید کې لږ تر لږه سلوي وسلوالو وژل شوی دی چې پکې عدناني شامل دی. پرون د امریکا دفاع وزارت ویلیو چې په یو هوایي برید کې عدناني په نخښه کړی دی، خو وزارت د هغه د وژل کېدو تصدیق نه کړی. ترکیه هغه رپورټونه رد کړي چې وایي د شام په شمال کې لکورد ملیشو سره په دزبندۍ سلا شوی. د اگست په 1 د اروپای اتحادیه د چارو لپاره د ترکیه وزیر اویل انکرې ته په هیڅ صورت لکورد جنگیالو سره دزبندۍ سمجوتا د قبلولو وړ نه ده. ایرانی سرکاري میډیا خبر ورکوي چې د هیواد اسلامي انقلاب ساتونکو ځواک یو پخوانی جنرال د شام په شمال کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره په جګړه کې وژل شوی دی. فارس خبري ایجنسی نن خبر ورکړي چې جنرال احمد غلامي د اگست په 10 په حلب سیمه کې وسلوالو سر په نخته کې وژل شوی دی. د ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ نن مکسیکو ته د یوې لنډې دورې اراده لري چې مخکې دغه هیواد په جنسي تیریو او جرمونو تورن کړی و. او په داسې حال کې د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف ته سیات په اړه متضاد رپورټونه خپاره شوي. په ټولنیزو رسنو د ولسمشر کشری لور له پیغام نه داسې معلومیږي چې کېدی شي نوموړی ژوندی وي.
لاند خبرونه هم د ملیحا میرزا د نوورې دلو دا چې د پاکستان ځونو رسپانو په خپلو اداریو کې سلی کلی دي. د احمد الله نبی تفصیل وورو.
آج ورسپانې خپل اداریا د چین پاکستان اقتصادي راهداري په حق له لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې اقتصادي راهداري منسوبې نه به 3 ارب خلکو ته ګټه رسی او د منسوبې په غربي سړک به پروان کال کې کار شروع کړی شي. ورسپانې لیکي چې په ملک کې د مرکز او صوبو په کچ حکومتونو لوی لوی منسوبې اعلان کړي دي، خو صرف منسوبې اعلانولو سره د عام اولس ژوند نشي بدلېدی او نه د دې منسوبو اعلانولو سره د خلکو مشکلات کم شوي دي، بلکې د دوی مشکلات ورس پورس زیاتیږي. ورس پانه لیکي چې حکومت له پکار دی چې دا سیکرن لار دی جوړ کړي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري د هرې منسوبې ګټې نیغ په نیغه ولسته ورسي چې د خلکو مشکلات را کم شي. جنگ ورس پانه هم په دې موضوع خپل اداریا لیکلې ده. ورس پانه لیکي چې سی پیک نمایش او کانفرنس ته وینا کې وزیر اعظم نواز شریف د یو شمیر لوی منسوبو او د هغې د ګټو ذکر وکړو، خو حقیقت دا دی چې اوس هم د ملک یو شمیر خلک د غربت لاندې ژوند تیروي او څه داسې ګامونه هم په نظر نه راځي چې د دغه خلکو ژوند کې څه مثبت بدلون راوستی شي. ورسپانه لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري له وجې به د پاکستان معیشت ډیر ښه شي، خو اوس دا زموارد چارواکو جوړیږي چې د دې منسوبې ګټې به عام اولس ته څنګه رسوي، ځکه چې صرف دا و سره د خلکو په ژوند کې بدلون نه راځي. مشرق ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې په تیمرګره کې د کونسلر او په پولیسو حمله کې د 3 کسانو وژنه او په پیښور کې د سپیشل برانچ د یو اهلکار هدفي وژنه یو بل سره تړلې پیښې ښکاري. ورسپانه لیکي چې وسلوالو د دیر په مختلفو سیمو کې چې په تیرو وختونو کې کمی حمله وکړې، نو ښکاري داسې چې وسلوالو یا خو په سیمه کې خپل نتورک بیا فعاله کړی دی او یا ورته تګ راتګ آسان شوی دی. ورسپانه لیکي چې صوبایي حکومت له پکار دي چې نه صرف د خلکو امنیت یقیني کړي، بلکې د وسلوالو مخنیوي سره سره د دوی د خاتمې لپاره د هم ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بیپلو خبریالانو سازمان آر ایس ایف له برطانوي چارواکو غوښتنه کړې چې په لندن کې میشت متحده قومي موومنټ د مشر الطاف حسین پر ضد کارروایي وکړي. بلخو واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د امریکا او نیټو لخوا د افغان ځواکونو پر روزنه رپورټ خپور کړی دی. تفصیل د عبدالحی کاکړ نه اورو.
د بیپلو خبریالانو سازمان آر ایس ایف د سې شنبې د ورځې په خپل بیان کې وایي چې څو ورځې وړاندې د متحده قومي موومنټ په لندن کې میشت لاوطنه مشر الطاف حسین تر وینا وروسته د دې ګوند غړو په کراچۍ کې د یو ټلویزیون چینل پر دفتر حمله وکړه. همدې ته په پام سره دغه سازمان پر برطانوي چارواکو غږ کوي چې د الطاف حسین پر ضد کاروایی وکړي، هغه ځکه چې د په ښکاره پر خپلو لارویانو د دې حمله کولو غږ کړی وو. د دې سازمان د ایشیا پیسیفیک څانګې مشر بنجامین اسماعیل په بیان کې د پاکستانی چارواکو له لوري د حمله په اړه غبرګون ستایلی، خو ورسره زیاته کړې چې بلخوا دوی د برطانیې پر حکومت غږ کوي چې الطاف حسین چې مخامخې خلک تشدد ته وپارول، برطانیې باید دا خبره ومني چې د ده پر ضد کاروایی وکړي. آر ایس ایف د پاکستان د رسنیو هم ستاینه وکړه چې د سیاسي تقسیم پرته یې د دې حملې غندنه وکړه او د میډیا د ازادۍ د دفاع په حق کې یو موټی سو. بلخوا واشنگټن پوسټ د امریکا او ناټو هیوادونو له لوري د افغان ځواکونو د تجهیز او تربیه کولو په اړه رپورټ جوړ کړی دی. ورسپانه لیکي امریکایي چارواکو او ناټو ملګري زیاته هڅه کوي چې یو خپلواک او مسکی افغان دفاعي ځواک جوړ کړي. د دې لپاره دوی د جنگي الوتکو پایلټان روزي، د پیاده ځواکونو مرحلهوار تربیت کوي او دا خبره یقیني کول غواړي چې منتظمان چې څه وخت ضرورت وي د هغه مطابق ایندن یا د سونګ مواد، یونیفارم او مرمۍ ورسوي. د واشنگټن پوسټ په وینا د جون له میاشتې راهیسې روزل سوي پایلټان په پرله پسې توګه ګمارل سوي چې افغان ځواکونه بدرګه کړي او دفاع وکړي، خو د ورسپانې په وینا د دوی شمیر ښکاري بیخي کم دی او دومره ناوخته د جګړې ډګر ته ورداخل سو چې طالب وسلوالو په تتپرک او ستراتیژیک ولایتونو کې وار له مخه لوی بریدونه پیل کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لیډیو ته سورې د امریکا د ډیموکراتیک ګوند د غړو له استخباراتي ادارې اف بی آی څخه غوښتنه کړې چې د روسیې حکومت لخوا د هغو مبینه هڅو پلټنې دی وکړل شي چې مخه یې د انټرنیټي حملو له لارې د امریکا صدارتي انتخاباتو ته زیان رسول دي. بلخوا د روس حکومت وار په وار دا تورونه رد کړي دي چې ګنې دا هیواد د امریکا صدارتي انتخاباتو ته زیان رسول غواړي. د مشال لیډیو د خبر مرکزي څانګې د رپورټ تفصیل درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د امریکا په سینټ کې د ډیموکراتیک ګوند مشر هری ریډ او په کانګرس کې د یاد ګوند نورو غړو له استخباراتي ادارې اف بی آی څخه غوښتنه کړې چې د روسیې حکومت لخوا د انټرنیټي حملو له لارې د امریکا صدارتي انتخاباتو ته د زیان رسولو په مخه د مبینه هڅو پلټنې دی وکړل شي. د وروستیو کې اف بی آی ته معلومه شوه چې د رایو اچولو انټرنیټي نظام چاغلا کړی دی او د رپورټونو له مخې داسې ښکاري چې کېدای شي دا کار روسیې کړی وي. د دې پېښو وروسته د اگست په 13مه په نیویارک ټایمز جیمز کی خبر خپور شو چې هری ریډ د اف بی آی مشر جیمز کومی ته په یو خط کې ویلي د سر جنگ رئیسی د روس حکومت د امریکا پاک او شفاف انتخاباتو خرابولو هڅه کوي چې د امریکا جمهوریت ته په لویو ګواښونو کې یو دی. هری ریډ دا اندېښنې څرګندې کړې چې د روسیې حکومت د نومبر د اتمې نه وړاندې د امریکا صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ پر انتخاباتي کمپین د اغېز لپاره ممکنه هڅې کوي او د هر سبا د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ګټو د زیاتولو لپاره وکاروي. دا خط چې پکې د روس او د ډونلډ ټرمپ د کمپین پخانی مشر پاول مانافورت د اړیکو ذکر شوی دی. د ډیموکراتیک ګوند د څلورو غړو ایلیجا کمنګس، جان کانیرز، ایلیټ اینګل او بینی تامسن لاسلیک کړی دی. د امریکا د کانګرس د اندېښنې لاغې وروسته مخې ته راغلی دی چې د وروستیو کې د انټرنیټي حملو له لارې د امریکا سیاسي ډیټابیس په نښه کړل شو چې پکې د ځینو لپاره امریکایي چارواکو او د سایبر امنیت پوهانو د روسي حکومت لپاره کارکوونکي تورن کړ، خو د روس حکومت بیا وار په وار دا تورونه رد کړي دي.
د مشال ریډیو د زیارت د ورځې خبرونه
مشالونه
په پاو کم 11 بجو،
تاندې هلی
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پونم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم 14 بجو،
هارون باچا هنری غړې
په 8 منټه د پاسه 14 بجو.
یاهو په خپل ویب پاڼه لیکلي دي چې د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف ځایناستې لپاره د دریو لوړپوړو چارواکو نومونه مخې ته راغلي دي. رپورټونه وایي ازبکستان له خپلواکۍ وروسته یوازې یو ولسمشر لیدلی دی. د مقالې نورې برخې د ګلای آسنه اورو.
یاهو په ویبپاڼه د ازبکستان د لومړي ولسمشر اسلام کریموف د ځایناستي په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. که هم د اسلام کریموف د مړینې د خبر تصدیق نه دی شوی، خو ازبکستان چې په سیمه کې ډېر مهم حیثیت لري او له خپلواکۍ وروسته یې یوازې یو ولسمشر اسلام کریموف کتلی دی، دا هیواد په سیمه کې د آبادۍ او جغرافیایي توګه ډېر مهم ګڼل کېږي. د اسلام کریموف په واکمنۍ کې ازبکستان د درغلیو ډک او له بشري حقونو څخه سختې سرغړونې کړي. په مقاله کې راغلي چې د منځني ایشیا هیواد ازبکستان نوی مشر تابابا په موجوده حالاتو کې له سختو اقتصادي او جغرافیایي ننګونو سره مخ وي. ویپاڼه لیکي ځینې شنونکي په دې اند چې د منځني ایشیا دغه هیواد کې د کریموف وروستوبا د ازبک پسرلی په نامه پاسونو ګوري او کېدای شي چې دا نن وي یا بله میاشت او یا بل کال. په هغه هیواد کې سیاسي اپوزیشن په جلا وطنۍ کې ژوند کوي او له انټرنیټ لارې خپل مبارزه کوي. په هغه هیواد کې آزاد مدني ټولنه وجود نه لري او نه هم نړیوال غیر سرکاري ادارې شته، او چې کومې ادارې موجود دي هغه له ویرې اواز نه پورته کوي. یاهو ویپاڼه د اسلام کریموف د ځایناستي په اړه لیکي چې نوموړي په سرګند ډول څوک نه دی ټاکلی، خو د نوموړي درې لوړپوري چارواکي چې پکې د قومي سلامتي ادارې مشر، د خزانې وزیر او وزیر اعظم شامل دي. دا کسان د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره مهم کاندیدان ګڼل کېږي. د قومي سلامتي ادارې مشر رستم اناتوف د کریموف نږدې کس ګڼل کېږي او له یوې لسیزې راهیسې د هغه یو تصویر خپور شوی دی، نو احتمال شته چې د ولسمشرۍ لپاره غوره شي. بل پلو د خزانې وزیر د هیواد اقتصادي بدلون په لور رجحان لري. په مقالې کې راغلی چې د کریموف پر ځای چې څوک هم راځي او کچري دغه رژیم یو کمزوري مشر ټاکي چې څنګه په ترکمنستان کې په 2008 کال کې شوی وو، په هغه هیواد کې به دغه بدلون د سیمې لپاره زیات خطر رامنځته کړي.
ل کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خبرونه تړون کې اوریدلای شئ. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د افغانستان د پکتیا په جاني خیل ولسوالۍ کې لا هم عملیات روان دي. چارواکي وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکوي. د عملیات درې ورځې مخکې پیل شوي چې د چارواکو په خبره پکې د وسلوالو قوماندانان او د دوی د وسلو زیرمې په نښه شوي دي. په دې اړه د داوود تپان دا رپورټ اورو.
دا پکتیا امنیتی چارواکو ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د جانیخیل ولسوالۍ په عملیاتو کې له تیرو درې ورځو راهیسې د هوا او ځمکې له لارې 120 وسلوال طالبان وژلي دي. د پکتیا امنیت امیر سمنوال محمد ایوب وردګ وایي په دغو روانو عملیاتو کې له تیرو درې ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو د مهمو قوماندانانو د وژلو تر څنګ نور هم ډېر وسلوال وژلي دي.
پرون د مازګر څلورو بجو نه تر اوسه پورې تقریبا شل نفره مخالفین په د چار اطراف کې د هوایي او ځمکني برجونو د ځواکونو د سره په علاقه رسېدلي. یو سلاویا نفر کسان کې یو سلاویا نفر مخالفین په دغه مربوطاتو کې وژل شوي دي.
نوموړی دا هم وایي چې د دوی عملیات په سیمه کې لا هم دوام لري او ډېر شمېر هغه ماینونه یې خونسا کړي دي چې وسلوالو طالبانو ولسوالۍ ته د لارې په اوږدو کې ځای پر ځای کړي وو. یو ځل بیا محمد ایوب
زموږ کتاب تر آباد کلي ته رانتلی دي. همدغه مسیر چې د جاني خیل ولسوالۍ ته ډېر نږدې دي. همدغه مسیر کې هغه ماینونه چې طالبانو خښ کړي دي هغه پاکوي او د ولسوالۍ خواته زموږ قطار کې نږدې راشتکي په کوتل ته د هغه د کوړي د استقامت نه
د د په خبره په جاري خیل ولسوالۍ کې عملیات د عامو خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره بدتي او تاکتیکي کړي دي او وایي چې په ډېر نږدې وخت کې به جاري خیل ولسوالۍ په بشپړ ډول له وسلوالو څخه پاک او ادارې پکې فعال کړي. د وسلوالو طالبان وایي ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې ولسوالۍ د دوی په واک کې د افغان ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. شپږ ورځې وړاندې د پکتیا جاري خیل ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له لورې سقوط شوه چې د ځینو امنیتي امنیتی سرچینو په حواله په دغه ولسوالۍ تر 1200 څخه زیات وسلواله طالبانو ډلهیز برید کړی و.
د افغانستان په لوګر کې وسلوال پاسون کوونکي وایي دوی به اوس د ټوپک پر ځای وسلوال د عدم تشدد له لارې سولې ته هڅوي. رپورټونه وایي د امنیتي لښکرو له طالبانو څخه د ځان خوندي کولو لپاره وسلې راغستې وي. اوس یې ډېر غړي په محلي پولیسو کې شامل شوي دي. پاتې وایي چې اوس په خپله انرژي او وخت تر ډېره د جګړو د مخنیوي لپاره په سوله ییزو کوششونو ولګوي. نجیب الله الوخیلی نور حال راکوي.
په لوګر کې د وسلوالو پاسون کوونکو مشران وایي چې د یاد ولایت په ولسوالۍ کې د خپلو ملګرو سره مشورې کړي تر څو خپل مخکیني وسلوال پاسونونه د سولې پر ولسي خوځښتونو بدل کړي. دوی زیاتوي د افغانستان روان حالت څرګندوي چې په دې هیواد کې روانې جګړې یوازې سوله ییز هواری لري او د جګړو د دوام له لارې روانې ستونزې نه ختمیږي. د لوګر د پاسون مشر سید فرهاد اکبری وایي
صلح په ټوپک باندې نه کیږي. مونږ د دې لپاره بیا خپل نوم د قیام نوم د قیام صلح په نامه باندې مونږ راوونه منول.
په برکی برک ولسوالۍ کې د وسلوالو پاسون کوونکو مشر عبدالجمیل وایي چې دوی سره دا پروګرام د 2000 ملګرو تایید کړی او دوی ټول بیا وغږ دا ځل خلکو ته د سولې او خبرو اترو بلنه ورکوي.
خلق دې ته آماده دي چې موږ سوله کوو، جنگ نور نه غواړو. زموږ د برکی برک خلکو د خلکو سره سیغه ګیدلې وو. تقریبا 2000 په ساحه کې خلک دي، ټول په همدې کې خوشحاله دي چې د جنگ خبرې له بین وړي چې سولې ته ځان آماده.
د لوګر د ولایتي شورا مشر سید قریب الله سادات د وسلوالو پاسون کوونکو د اقدام ستایي او زیاتوي چې سوله جګړه نه ده چې وسایط او امکاناتو او وسلو ته دې اړتیا ولري.
انشاءالله چې دا ولس وغواړي چې خپل اولادونه د جنگ ته پرېنه دي او دا انشاءالله سوله ممکن دي او داسې نه دي چې سوله جنگ دي او د جنگ دپاره وسایل او وسایط او امکانات لازم دي. وز د صلح د پاره همدا دي چې جنگ ما کوي یا د خپل صلاح دي او قانون نه ملاتړ وکي هغه صلح دي او دا صلح ډیر آسان او ډیر کم مصرف دي.
یاد دیوی په لوګر کې هم څلور کاله وړاندې د یوشمن نور ولایتونو په شان ځایي خلکو د خپلو سیمو او کلیو د امنیت د خوندي کولو لپاره وسلوال پاسونونه پیل کړل چې وروسته یې د افغان حکومت ملاتړ خپل کړ. د لوګر د وسلوالو پاسون کوونکو ډیره برخه اوس مهال په سیمه ییزو پولیسو کې جذب شوې ده. د سولې پاسون کوونکي وایي چې په نږدې راتلونکي وختونو کې به دوی په لوګر کې د خپلو فعالیتونو پیل اعلان کړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح تر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سرنسته د
هغه فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ فهم دی امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور هور بند کی.
دا د سولې आवाज دی.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
په حکم ایجنسی کې د علیزو سیمې خلک وایي چې په مرکزی روغتون کې د روغتیایي سهولتونو د نشتوالي ترڅنګ ډاکټران هم کم دي. د سیمې خلک وایي په ځانګړي ډول ورته د ډاکټرې نشتوالي ډېرې مسلې جوړې کړې دي. د دې سیمې ځینو خلکو مشال ریډیو ته وویل چې حکومت یې غږ واوري او مرکزی روغتون ته دې ډاکټران یې ولیږي. طارق اورکزی نور حال راکوي.
پوکورما کې د لزو خلک له حکومت غوښتنه کوي چې په مرکزی روغتون کې د یوې تکړه خزینه ډاکټرې بندوبست وکړي شي. د سیمې یوې زنانا چې روغتون ته د علاج لپاره راغلې و مشال لډو ته ویل په روغتون کې ټول نارینه ډاکټران دي او دوی نشي کولای چې خپل علاج ترې وکړي.
دالته یې چوکانشته سپاتول لامبور سپاتول د مانسکی چوکانش خو موږ ته ډاکټره پوکور دي ښه ډاکټره وي.
ځایي اوسیدونکو او مشر بشیر حسین مشال لډو ته وایي دا ډېره د افسوس خبره ده چې د زورګونو آبادې لپاره د خزینه او ډاکټره نشته.
دې لکه ولا دوه درې کیسونه د سیو شول څنګه مړ شول بچی مړ شو کنه او دلته لیزای کی لوکلی واخده اندی هغه مړ شول لکه ډیلیوري دوران کې کنه هغه چې پرچینار ته بوتل بس په لار باندې مړ شول.
معلومات در مخه د الیزو په مرکزی روغتون کې هر ورځ اوسطن اتیا مریضان لیدل کیږي. د الیزو روغتون مشر ډاکټر لیاقت حسین مشال لوډیو دواي پر روغتون کې د ډاکټرانو کمې پر کول د دله وسه بهر دی.
کوم کنسرن هغه دی هغه مو خبر کړی دی بار بار مو خبر کړی دی خو هغه باوجود حکومت دا کمپلینټ سټیل کنه نو څه نه دی حل شوی اوس څوره د ما ذمہ داری دی نما خدا دې څنګه وایم فون کوم دغه خبرونه دغه مشکلاتونه او کپاسه څنګه کیږي نوغه کې خو زه به وسه
موږ چې کله دروختون د غستون زاد کامی سیبلی غړې ساجد سنتوري د وړاندې کړه نو هغه مشال لډیو د ویل چې مرمنو د غستون زا خبرولو لپاره د دې کوششونه روان دي ساجد سنتوري زیاتوي چې په قبایلی سیمو کې ډاکټرانو کمی ډیر زیات دی او دغه مسله به د فاټا سیکریټر په تعاون د ډاکټرانو نوی برته پاس د ډیره حدا پورې حل شي
اول سټیپ کې به 322 کې 352 ډاکټرانو به مترکې دا مطلب دی فاټا دی پورا مین کوم ای ایچ یو اسپیټل نه دی مطلب اوس کوم سپیشلیست ډاکټرانو کوستوله کریډ شي دي مختلف تسهیلونو کې کنه دا اول هغه ته ورکی هغه نه بعد کوم مطلب نه میډیکل کوم افیسر دی یا اوس برتی روانه نه پدی کې به مطلب نه څومره دی کوبایل اسپیټل نه دی ای ایچ یو دی دا ټول ته ان شاء الله ډاکټران ملوي
د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه په کورما کې 22 بنیادی صحت مرکزونو په شمول اتیاو نه زیات ډسپنسریان او درې مرکز روختونونو کې دا وخت تر شپېتو پورې ډاکټران کار کوي تاریخ ورغځه مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا
د چارسدی د دلدار غړې خلک وای چې دغلته د رنجو کاروبار لګوي مدیر هيسه بند دي دلدار غړې په چارسده کې د سواد د سند په غاړه آباد کلی دي چې د رنجو خرڅون کشمیر پکې د زایولس پوینا ل 200 څخه زیات دي د دغه سیمې رانچو په مختلفو سیمو کې ډیر مشهور دي او کاروبار کوونکي وایي چې باید حکومت یې غوښتنې ومني تفصیل د شانواز ترګزی په دې ریپورت کې اورو
د دلدار غړې د نوم سره د دغه سیمې رانجو لیوي مدیره هسي تړلې شوی دلدار غړې په 400 کې د سواد د سین په غاړه آباد کړي دي چې د رانجو خرڅون کشمیر پکې د زایولس پوینا ل 200 زیات دي ولسوای چې هغه د مصر نه پاکستان ته راوړونکو د رانجو کانی په خور او یا لاهور کې واخلي او په خپل لاسونو او یا په ماشينونو یې مایده کړي او بیا یې خو بازارونو او کلو ته د خرڅ لپاره وړي او یا د نورو سیمو رانجه خرڅون کې راځي او د هغه نه په بیا واخلي
زما حمزه لادا زمون کاروبار دی دا خو یاره جی لکه دې کې اوس قسمونه دي کنه لکه مون اوس دا اوس روړو په 400 روپے نه دا مون بیا په دې ماشين باندې وړو کو او دلته دې کسانو له ورکو دوی رانه ولي بیا لکه تکلیف خو د بجلی راتوم هم ډیر زیات تکلیف دی ځکه چې دا خو په جنریټر هم نه چلیږي
د دغه سیمو اوسیدونکو ته د نورو خاورونو یا بهر هیوادونو کې میشت پښتانه هم د دلدار غړې درانجو فرمایش کوي یو سپینګری وای چې د دلدار غړې رانجه ز کډیر مشهور دي چې د دې سیمې درانجو کاروباریان پرانجو جوړولو کې ډیر تکړه دي کانی خمایده کوي او بلدا چې ګران بیا کانی هم راوړي
زما تاجدار خان نامه مخپل د بدر شکایت دوبه کې تیر کړو چې لکه اکثر لمون مرګورو بلته یې زموږ له کل نارنجه وروړل د دلدار غړې رانجه بل زین هغه اگر تور وای تل نور دسته کې نزی بل چې تا بل ځکه مونږ دانجه واخلو او دا مونږ نه استعمالو خپل نه استعمالو ولې چې هغه ویغه ستورو کې مونږ واچو هغه دا پکې دا پرې داسې لکه ته به کوشش کوي پکې واچولې
یو بل سپینګری وای چې په دې کلی کې درانجو کاروبار د تیر یو نیم مسلو کارو نه زیات وړاندې شروع شوو ولې دا سات د بجلی د نشوالي له وجې درانجو کار هم ډیر کمزورې شوې دي
زما مونتلی شانم دي د دلدار غړې سودونکو نه د دلدار غړې خلک هم خو خلک دي او رانجي مشهور دي دا په دې وجې باندې مشهور یي دوی نکته دوا شي وو ځان سره لس لک روپې وای یو بازار په ونه ګور ځان سره سر رانجو وای سل کلی و په ګور سل خار په ګور
او په دلدار غړې کې رانجه خود سیمه ولس جوړوي ولې راجړو می یا د رانجو کڅوړې او یا د لرګي او د شیشي واړو بوتلونه له بهر راوړي او دا غرانجه خرڅون کې دنداسي او غومنځي هم د خپل روزګار برخه غني شانواز ترغزي مشال ریډیو شوقدر
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونا تر سحر 9 بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
او سترتا د خوست د ملي پارک حال درکو د چارواکو په خبره د ملي پارک یاد پروژه چې د نشئی توکو پرسید مبارزي وزارت په چوکاټ کې د سو میاشتو په موده کې د یو شپېته میلیون افغانو په لګښت جوړ شو د یو شمیر نورو اسانتیاو ترڅنګ د تفریح او ورزش لپاره مناسب ځایونه لري نور تفصیل د نجیب الله الوخیل نورو.
د خوست ښار د ازادۍ مینې په سیمه کې د ملي پارک پروژه چې خواوشه دوه کاله وړاندې ودانیزې چارې پیل شوې وې له بشپړېدو وروسته د خلکو پر مخ پرانستل شوه. د ملي پارک د پرانستې په ځای کې خوست والي حکم خان حبیبي وویل چې
د خوست په ولایت کې یو لوی تفریحي پارک چې د 1.5 میلیون افغانیو په لګښت د دغه وزارت د جی پی آی د پروژې په چوکاټ کې جوړ شوی ده او ساختمانی چارې په 300 میاشتو کې بشپړې شوې دي. عملا ګډه اخیستنې ته وسپارل شي. ولی خوست یو کرنیز ولایت ته او دلته په دغه برخه کې لا زیاتو ساختمانی او اړینو پروژو ته ضرورت ده.
د نشه توکو پر ضد مبارزې وزارت وزیر سلامت عظیمی د نشه توکو د نه کرلو په برخه کې د خوست له خلکو مننه وکړه او دوی سره ژمنه وکړه چې خوست ته به دا ډول نورې پروژې هم ورکړي.
تشکر میکنم از مردم با شهامت ولایت خوست با تمام
هم د خوځ د بشامت خلکو څخه چې په ډیرو هڅو او خونو نن وتوانېدل چې نشي توکي کم کړي او د کار کچې صفر ته راښکته کړي. موږ دې ولایت ته پاملرنه لرو او هڅه کوو چې تل دې ولایت سره مرسته وکړو او دې ولایت ته داسې پروژه چې په خپله د ځایي ادارې په خوښه او غوښتنه وي نورې هم پلي کړو. د اطلاعات و فرهنګ وزارت ځوانانو چارو معین کمال سادات د خوست له ځوانانو وغوښتل چې د نشه یي توکو پر ضد مبارزه کې فعاله برخه واخلي تر څو د نشه یي توکو کر او استعمال ختم شي.
زه د ځوانانو چارو د معین په استفات له ټولو ځوانانو نه غوښتنه کوم چې مخدره موادو ته نه ووایي او نور هغه کارونه چې هغه قانون کې جواز لري په ټولنه کې یو ځوان ښه پیښکاري هغې ته ادامه ورکړي.
د ځوانانو په چارو کې د اطلاعات و فرهنګ وزارت معین کمال سادات دا هم وویل چې د خوست د تڼۍ سوالی دی آدم محمد سیمی په ګډون د یو شمیر نور تفریحي ځایونو د جوړولو لپاره هم پلان لري او غواړي چې په اساسي توګه د یادو سیمو د جوړولو لارې د خوستوالو په ځانګړي ډول ځوانانو لپاره د تفریح او سیاحت ښه چاپېریال برابر کړي.
مشال رادیو ستاسو خپل رادیو.
او اوس د خبرونې په اخره کې اوریدونکو د ملي حمیر زاده نه بلند خبرونه ورو خو تاسو ته مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ او د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او په ټویټر باندې هم موږ ته رائے راکولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونې تاسو څومره خوښوي. ورسو د ملي حمیر زاده طرف ته چې د دې سات لند خبرونه درته وړاندې کړي. چارواکی وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او بولدک پوله به سبا خلاص شي. دغه فیصله نن ماسپښین په چمن کې د پاکستان او افغانستان د سرحدي چارواکو په یوه غونډه کې وشوه. تر دې مخکې د پولې خلاصولو په غرض څلور غونډې شوې وې. د امریکا د ورنو چارو وزیر جان کیری ویلي دي چې پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د نورو هیوادونو ملګری شي. جان کیری د سه شنبې په ورځ ناوخته په نوي دلی کې د هند د بارنو چارو له وزیرې سشما سوراج سره ګډې خبرې غونډې ته ویل په وسلوالو کې د ښه او بد پر اساس فرق نشي. ټاکل شوی په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو استازي نن په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري. په خیبر پښتونخوا کې د افغانستان جنرال کونسل عبدالله وحید بویان نن مشال ریډیو تویل په لیدنه کې به د کډوالو ترڅنګ افغانستان ته د هغو وسلوالو د کورنو پر ستنېدو هم خبرې وشي چې له جګړو یې لاس اخیستې دي. د روس دفاع وزارت وایي چې د شام په حلب صوبه کې په یو هوایي برید کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لوړ پوړي کمانډر ابو محمد العدناني وژلې دي. د دفاع وزارت نن ویلي دي چې په هوایي برید کې لکتر لګه سلوي خوستوال وژل شوی دي چې پکې عدناني هم شامل دی. پرون د امریکا دفاع وزارت ویلي چې په یو هوایي برید کې عدناني په نخښه کړی دی خو وزارت د هغه د وژل کېدو تصدیق نه کړی. ترکی هغه رپورټونه رد کړي چې وایي د شام په شمال کې لکور ملیشو سره په دسبندۍ سلا شوی دي. د اګست په 1 د اروپایي اتحادیه د چارو لپاره د ترکیې وزیر ویل انکرې ته په هیڅ صورت لکور جنگیالو سره دسبندۍ یا سمجوته د قبلولو وړ نه ده. ایرانی سرکاری میډیا خبر ورکوي چې د هواد اسلامي انقلاب ساتونکو ځواک یو پخوانی جنرال د شام په شمال کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره په جګړه کې وژل شوی دی. فارس خبری ایجنس نن خبر ورکړي چې جنرال احمد غلامی د اګست په 10 په حلب سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې وژل شوی دی. د ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ نن مکسیکو ته د یوې لنډې دورې اراده لري چې مخکې دغه هواد په جنسي تیرو او جرمونو تورن کړو. ډونلډ ټرمپ پلان لري چې د مکسیکو ولسمشر سره ملاقات وکړي. اور ایدن کو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونه د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زاني ساجمل سره د ټولو همکارانو ستاسو نه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ. د الله پامان.